په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع کېدونکو د مشال رادیو په دې خبري جړای کې زه هارون باشه سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به له انس اجمل وایي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په بلوچستان کې په مختلفو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان زخمیان شوي دي. د باري سیاسي اتحاد غوښتنه کړې چې حکومت د وسلوالو د بیا منظمېدو مخنیوی وکړي. او په امریکا کې د طوفان له وجې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په بریدونو کې وسلوالو شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوست اماڼیکو څانګې ISPR د دسمبر په 15مه په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په کاهان کې د ګسمې په وخت په سمکه کې د ښخ شوي ماین د چاودنې له امله یو کیپټن او څلور سرتیري وژل شوي دي. بلخوا پوست په یو بیان کې ویلي چې ژوب تاثیر ما د افغانستان په پولیسو کسانو پاکستان ته د اوړېدو هڅه کوله. هغه مهال په ډسو کې یو مبینه وسلوالو یو پاکستاني سپاهي وژل شوي او دوه نور امنیتی سرتیری زخمیان شوی دی. خو د افغانستان له لوري لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. دغه سي د بلوچستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د دسمبر په 15مه په کوټه کې د لاسي بم په دوه پیښو کې د یوې ښځې په ګډون 12 تنه زخمیان شوي دي. الته په هب اخار او د کوټې په سیټلایت ټاون کې د پولیسو په ګاډو په بریدونو کې 11 تنه زخمیان شوي. د دې بریدونو ذمہواري لا چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه خپل کارکونکو ته خبرداري ورکړې ده چې د برید د خطر له وجې د میریټ هوټل ته نه ورسي. سفارتخانه د دسمبر په 15مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې په میریټ هوټل کې د ممکنه برید او د امریکایانو په نخښه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. خبر پاڼه زیاتوي په داسې حال کې چې اسلام آباد یو ریډ زون یا سیاحت حساس ځای ګرځول شوی، باید امریکایان له غیر ضروري او غیر رسمي سفره ډډه وکړي. بلخو د اسلام آباد پولیسو هم د دسمبر په 15مه په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برید د ګواښونو له وجې په دې ښار کې امنیتي اقدامات زیات کړي دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا په حکومت تور پورې کړی چې زیات پام یې په صوبه کې راتراګري پیښو پر ځای خپلو سیاسي ګټو ته دی. نوموړي د دسمبر په 15مه په سیالکوټ کې یوې غونډې ته وویل چې تېره اونۍ په بنو کې د پولیسو راتراګري ضد څنګه کې د برید پر مهال د خیبر پختونخوا سیاسي مشردابه په لاهور کې وه. خو د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بیرسټر محمد علي سیف سور ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مالي مشکلاتو له کبله په صوبه کې راتراګري ضد ادارې د وسایلو له کمی سره مخامخ دي او د وفاق تر انتظام لاندې کارکونکي ادارې د تراګرۍ د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت او پولیسو مرسته نه کوي. د خیبر ضلع د باړې سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا منظمېدو مخنیوی وکړي. د باړې سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان افریدي د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د اوږدې مودې د کډوالۍ ژوند تیرولو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول، خو اوس هلته د بتو اغوستو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حملو بیا اندېښمن کړي دي.
کوروبوري خو پغزو کې کوروبور کوي چې په کنزو کې دله امن وي، دله پکې فیسیلیټي وي، دله پکې سهولات وي. او چې په کنزو کې امن نه وي غسر مایله خطر وي، لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو چې د بتخوره کلونه د غسر مایه درو لکیږي. قومي مشر وویل شو پولیس ټارګټ شول، مختلف واقعیات په دلوکا کې وشول.
د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره د دسمبر په 15مه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي او یو شمېر مشکوک کسان یې هم نیولي دي. بیلابیلو هیوادونو نړیوالو ادارو د دسمبر په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي ښځې به نور بهر ملکي او غیر حکومتي ادارو سره کار نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته لږ تر لږه څلورو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې خپل کار ختموي. سویس میشته ادارې کیر او امریکا میشته ادارې سیف دی چلډرن او د ناروې کډوالو شورا ویلي چې په افغانستان کې لږ وروسته خپل مرستندویا کارونه ختموي چې د طالبانو حکومت په ټولو NGOs کې د ښځو په کار کولو د بندیز او یا د کار لپاره د غی د لایسنسونو ختمولو اعلان وکړ. په امریکا کې د طوفان له وجې لږ تر لږه 50 تنه مړه شوي دي. رپورټونه وایي چې د دسمبر په 15مه په میلیونونو خلک د سخت یخنۍ له وجې په بیلابیلو ځایونو کې بند پاتې وو. اټکل کېږي چې په دې طوفان کې د مړو شوو کسانو شمېره زیاته شي او په سلګونو زره کورونو تجارتي ځایونو ته هم بجلی بند شي. او نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لومړنی ټیسټ میچ په کراچۍ کې پیل شوی دی. د پاکستان لوبډلې او تر دې دمه یو سل 15 رنزونه جوړ کړی دي. سلور لوبغاړي اوټ شوی دي او دیرش ورونه شوی دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا نیسی اجمل اور دل پروانه خبرونه کی اوریدونکو پر دی او یوش مر نورو سیمه ز موضوعات رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د نامنې په پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ نور کسان ټپي دي. د پاکستان د دفاع وزیر د خیبر پختونخوا د نامنې پیښو لپاره بیا د دې صوبې حکومت ملامت کړی، خو د صوبایي حکومت چارواکي پر مرکزي حکومت د نه همکارۍ تور لګوي. د چارو اوسیدونکي د اسلام آباد وروستي ځانمرګي برید ته په اشاره وایي د سیاسي ګوندونو پر یو بل د الزامونو زور به له عام ولسه وځي. د خیبر پختونخوا حکومت د بلدیاتی حکومتونو منتخب استازي دوی ته د ترقیاتي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو له وجې شکایت کوي. د مردان میر حمایت معیار وایي دوه کاله وشول چې خلکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې کړي. خیبر پختونخوا د شبقدر یو اوسیدونکی وایي که یو خوا یخنی سیوا شوې، ماشومان یې ناروغه دي، نو له بلې خوا د بجلی نشتوالی هم ژوند ګران کړی دی.
د مختلف بیمارو سره چې کوم دی ماشومان مختی د 18 تاریخ کیسه ګڼې پورې په شبقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دی.
مشال رادیو سروس. او دا هم اولنی موضوع په بلوچستان کې پروند نامنه په بیلابیلو پیښو کې شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي او ګڼ کسان ټپي دي. پوس په یو بیان کې ویلي چې د کولو ضلع په کاهان سیمه کې د ځمکلاندې ماین په چاودنه کې یې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان پولیسو ویلي د ډسمبر پر 15 یعنی پرون د هغه صوبې په بیلابیلو سیمو کې په شو حملو کې یو وسلوال او یو د پوز سپاهي د وژنې ترڅنګ ګڼ کسان زخمیان شوي دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې ISPR له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې د مځکې لاندې د ناڅرګندو کسان له لوري د پشکړل سوي د ماین چاودنه هغه وخت وسوه کله چې د سرحدي عسکرو لاری پر ګزمه هلته روانه وه. وروسته نور سرحدي عسکر او بم ډسپوزل سکواډ غړي هلته رسېدلي او د پیښې پلټنه یې پیل کړې ده. پر پیښه باندې د پاکستان ولسمشر ډاکټر آصف علوي سخت خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې په ملک د ترګری ضد عملیاتو کې د فوج او سرحدي عسکرو قربانیان نه هېرېدونکي دي. د ISPR د یو بل بیان له مخې د دسمبر په 15 نیټه و ژوب ته څیرمه د افغانستان سره پر پوله امنیتي سرتیرو عملیات کړي دي. کله چې د بیان له مخې ځینې وسلوال کسان د افغانستان څخه و پاکستان ته په زور د راداخلېدو هڅه کوله او سرحدي عسکرو چې کله دوی راوګرځول نو وسلوالو پر سرحدي عسکرو باندې ډزې وکړې چې مل سپاهي احمد نواز بزل سوی او دوه نور امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. د بیان له مخې سرحدي عسکرو د جوابي ډزو په نتیجه کې یو وسلوال کس هم وژل سوی دي، لکن د نورو په ضد عملیات اوس هم روان دي. پر پیښو باندې وزیر اعظم شهباز شریف خوشنۍ ښکاره کړې او د سپاهي احمد نواز د کورنۍ سره په دې غم کې یووالی ښکاره کړی دی. بلخوا دلته په کوټه کې د لاسي بم چاودنې دوه پیښې رامنځته شوي دي، په کوم کې چې د یوې مېرمنې په ګډون 12 کسان ټپیان شو. د دسمبر په 15 نیټه لومړی د کوټ پر سبسل سړک د پولیسو د تانې و څنګ ته د لاسي بم د چاودنې په نتیجه کې 4 کسان ټپیان شو. څوک چې سمدلاسه د کوټ په سیول اسپتال کې بستر کړل سوی دي. چیر چې د اسپیټال د ویان وسیم بیگ په وینا په زخمیانو کې یو مېرمن او یو 14 کلنه ماشوم او دوه نارینه شامل دي. بل پلو ته تیر ماښام د کوټ په سټلایټون کې د پولیس پر یو موټر باندې د نصرګندو کسان له لوري برید وسو، په کوم کې چې 8 کسان ټپیان دي. څوک چې سمدلاسه د کوټ وسیول اسپیټال ته رسول سوی دي. د سیول اسپیټال د ویان په وینا چې په زخمیانو کې یو پولیس والا او دوه ماشومان شامل دي. د دې پیښو وروسته د کوټ کمشنر په هسپتال کې د بیړنۍ وضع اعلان کړی او ټول ډاکټران او نرسان یې حاضر ساتلی دي. هلته و کراچی ته څیرمه د بلوچستان په هب ښارګوټ کې هم تېره شپه د ناصرګندو کسانو له لورې د پولیسو پر یو موټر باندې د لاسي بم برید وسو، په کوم کې چې درې کسان زخمیان شوي دي. دغه ډول د بلوچستان په کلات سیمه کې تېره شپه د ناصرګندو وسلوالو کسانو له لورې د سنگ مرمر په ډبرو بار لارې باندې نه یوازې د لاسي بم برید شوی دی، بلکې څلور واړه ټایرونه یې هم وروشتي دي. پر دې پیښو باندې د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو خواشنی څرګنده کړې ده. په کوټ کې په جاري شوي یو بیان کې نوموړي ویلي دي چې د نړۍ یو مذهب هم د بې ګنا کسانو د وژلو یا واغو ته د زیان رسولو اجازه نه ورکوي. د کولو، کوټ، کلات او هب پیښ په داسې وخت کې رامنځته شوي دي کله چې د دسمبر په 15مه نیټه د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د بانی پاکستان د پیدایش ورځ په ډېر درناوي سره لمانځل کېده. پر دې مهال د کوټ په ګډون د صوبې په زیاترو غټ ښارو کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو، ځکه چې تېره ورځ د عیسویانو اختر یا کریسمس هم وو او د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په کوټ او د صوبې په نورو اساسو برخو کې شاوخوا 4000 پولیس او نور امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوي وو. د نامنې پیښ په داسې وخت کې رامنځته شوي دي چې د دسمبر په 4 نیټه د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس په مشرتابه کې په کوټه کې د امنیت په باب یوه غونډه شوې وه. په غونډه کې د بلوچستان اعلی وزیر ویلي وو چې د بجټ لویه برخه هر کال د صوبې د امنیت پر ټینګولو باندې مصرف کیږي، ځکه چې حکومت کله هم امنیت د پام څخه نسی ایستلی او نه هم په دې اړه څه غفلت زغملی سي. هغه د پولیسو او نورو ادارو مشرانو ته امر کړی وو چې د امنیت په اړه که څه کمزوریانې دي، هغه په کار دی چې سمدلاسه لرې کړل سي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه کړي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیښو زیاتېدو باوجود خپلې ذمهوارۍ نه پوره کوي. نوموړي پرون په سیالکوټ کې د خپل ګوند مسلم لیگ نون پلویانو ته ویلي د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت خپله توجه د ترهګرۍ د مخنیوي چارو پر ځای پر خپلو سیاسي ګټو مرکوزه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت تور پورې کړی چې د وفاق تر انتظام لاندې ادارې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي ادارو او هم پولیسو سره مرسته نه کوي. نور حال له پیښوره غلام غوث را کوي.
د دفاع وزیر خواجه آصف د خیبر پختونخوا په حکومت نیوکه کړي دي چې په دغه صوبه کې ترهګري په زیاتېدو ده، خو صوبایي حکومت په دغه لړ کې خپلې ذمهواري نه پوره کوي. د دفاعي چارو وفاقي وزیر خواجه آصف دا خبره د دسمبر په 15مه نیټه په سیالکوټ کې د خپل ګوند د کارکونانو یوې غونډې ته په وینا کې کړې ده. هغه زیاته کړه چې کله 13 په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو یا سی ټی ډي په مرکز وسلوالو برید کړی وو، نو د خیبر پختونخوا حکومت یې هیڅ تپوس نه و کړی. یوه هفته وړاندې چې د بنو پیښه وشوه، نو د خیبر پختونخوا ټول سیاسي قیادت په زمان پارک لاهور کې موجود وو. ترهګر د بیګنا خلکو د ځانونو سره لوبیدل، نو زموږ د اس اس جی ځوانانو هغوی خپل انجام ته ورسول، خو صوبایي حکومت ته توفیق میلاو نه شو چې هغوی بنو ته تللی وي او د چا نه یې پوښتلی وو چې دلته څه شوي دي. د دفاعي چارو د وفاقي وزیر خواجه آصف د دې تازه نیوکو په جواب کې د صوبایي حکومت لخوا سر ردی عمل مخې ته نه دی راغلی، خو له دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د مرکز نه د خپلې برخې د بقایجاتو د نه ورکولو اثرات به د خیبر پختونخوا په امنیتي بجټ او امنیتي صورتحال هم پریوزي، او بیا د استخباراتي ادارې ISI لخوا د قومي سلامتۍ کمیټې ته په وړاندې شوي راپور کې هم د خیبر پختونخوا په حکومت د ترهګرۍ ضد پولیسو د صلاحیت په اړه نیوکه شوې وي چې د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې صلاحیت د پنجاب صوبې په مقابله کې ډېر کم دی. خو د دسمبر په 16 نیټه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب د خیبر پختونخوا د امنیتي نیمګړتیاو او ستونزو په اړه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د امنیت مسلې ته په خپلو محدود وسایلو کې جدي پاملرنه کړې ده.
خیبر پختونخوا د وفا پاک کا طرف نہ کم مالی اور نور تکنیکی مدد پکار دے اور سپورٹ آمون تا نہ ملاوی گی ایلیٹ پولیس دے یا دا اینٹی ٹیررسٹ پولیس دے زمون پل دا صوبے دا وسائلو مطابق ہومنگا پورا کوششوں نہ کری دی اور تربیت او اسلحہ نور چکم اکوپمنٹ دا ایدہ پارا پکار دے دا غیدہ پارا ہم حکومت ہمیشہ پیسے مختص کری دی صوبائی حکومت پا کیخ پورا کار کرے دے تو مسئلہ دا دا چھے دترہ کرے دا دا چھے ودا واقعات چونو دا دمرا پلویا پیمانہ باندے نو
پا پی خبر کی خبریال او شینون کی مشتاق یوسف زین مشال ریڈیو تا وویل چھے پیو بل دنیوکو پزے دا دوارو حکومتونو چارواکولا دے مسئلے تا پا سنجیدگی سرا قتل پکار دی
زمان صوبہ دا دے نور پاکستان شپول دے نو کو دغه شپول کمزوری کی گی نو یقینا دغه به اثرات په نور مل پاندی وی پاکستانی طالبان خو لګیا دی ای خو سمره پاکستان مخالف تنظیمونه دی گروپونه دی غیوس بلوچستان کې هم ډیر کارو کو هغه ټول خلک دان سره شامل کو نو کو دی بلیم گیم کې انوال کی گی یبل مل نظامون لګی سبا خل باندې د عام خلکو جون ته ډیر مشکلات وی زکه چې مسئلہ اس لحمد ترور سے دا او خواجہ صاحب دا منی او کنا منی خدا یا جنون مسئلہ دا او دا دے زیماری سر پر صبح ماننے یا پر پاٹے ماننے رازی
یاد دیوی چی دا بدامنائی پا پیخو پا خیبر پختنخوا و بلوچستان صبح کی دولس لخوا پا دے رستیو کی لوی لوی احتجاجی لاریونون هم ترسر شوی دی چی پا کی دا حکومتا دا وصلوالو دا پاعدیتونو دا مخی نیولو وغختنی شوی دی ولام غوث مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا پا میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تغوگی ردون کو دا خیبر زلے دا باڑے سیاسی اتحاد مشرانو او غڑو دا دسمبر پر پنجشتما مشال ریڈیو تغوگیل حالت د نام نه روانو پیخو خلک اندیښمن کړي دي دوی په خبره تر اوږدې مودې کډواله وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي خو امن نه لري دوی زیاته کړې چې پر کاروبار د هغې سربیره په باړه کې پرمختیایي چارې هم په ټپه درېدلې دي د خیبر ضلع د پولیسو له دفتره بیا هم پرون د ډسمبر پر پنځویشتمه خپره شوې یو خبر پاڼه کې راغلي چې کلوي خوا پولیسو په سیمه کې د وسلوالو د لټون عملیات پیل کړي نو له بلې خوا یې په غلاو او د نشه یي توکو په خرڅلاو کې د ککړو ترانو د نیولو چارې هم جاری ساتلی دی فرهاد شینوار معلومات را کوي
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان پردی د دسمبر په 25مه نیټه مشال ریډیو ته ویل چې وی وګدې کډواله نه پس خپل سیمې ته ستانه شوې وو خو اوس په دې ورستو کې هل تبیا بدمنی پیل شو
دا کومې بتخورې کلونه شي دي یا د پولیسینګ چې کوم ټارګټ کیلینګ دی نو په دا ولا باندې په ومو کې ډېر زیات تشویش ته ځکه چې دغه پر خو ډېر زیات قربونی وشو کاډي وکړې وو نو د کوربوري خو په ځو کې کوربور کوي چې په کنځو کې دلا امن وي دلا په کې فیسیلیټي وي دلا په کې سهولات وي او چې په کنځو کې امن وي غسر مېل خطر وي لکه څنګه تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو چې د بتخورې کلونه د غسر مې درو لکیږي د کوربوريونو لکیږي نو کومي مشر وو چې پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیات په دالوکا کې وشول
د باډي سیاسي اتحاد زن غړو هم را سره په موجوده حالاتو خپل تاثرات شریک کړل
مونومار عمر سکی افریدی په د امید باندې و چې کده حالات تیر شي د چوک نو کې دای شي بوره سره ترکی و کی موږ بوره بازار ابوت شي خلکو له روزګور ملو شي هغه دکونګي مو کونګي ابوت شو چې حکومت کې صرف سبزی خرڅيږي چرته مومیلی مومیلی غونډه هغه دې زندگی ضرورتو شونه خرڅيږي نه موږ زور کورو بور په بوره کې یو ختم شو دوی ما خبره کړه درو چې موږ لا دې غلو کې لا دې حالاتو سترګې خینه دي ډېر خلک د سوچ کوي چې په اوس موږ په فاټه کې زندگی تیرول دوباره بیا ډېر مشکل شولا تاسو په خبر یې چې موږ بڑا سیاسي اتحاد اندغه پر جوړ کړای راي چې دا د امن او امان زموري د مرکزی حکومت ته د صوبایي حکومت ته واغې د امن او امان کایموي
بازارګل افریدی مې نوم دی ټول کارونه دا سړي کنا او په نیمالار کې مغدی مکمل یو کارم نه شوی سکولونه چې کوم نه دی جوړ شوی بس لګ یو سکول با درې به داسې وي چې پاغي کې به کار شوی نو ټول هم داسې پراته دي پتا خوریشتا غلا دا کون شتا د ایسو ولدی د کومونو غتراغه پورې وا چې انزمام نه وشوي اوس خو حکومت ریټارز دلر سي دلې هر ذمہواری چې کوم دادار حکومت ذمہواری بل بد قسمتي دا چې موږ پر امن خلک اوس دینا ونه ساته تیرا پر پنځله چک پټونه مونږه جوړچی چې څومره شریف خلک مونږه ټول په مصیبت کې.
د خیبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران له دفتره د دسمبر په 15مه نیټه خبره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوې چې په ټوله ضلع کې سرچ اینڈ سټرایک په نوم د لټون عملیات پیل کړي او یو شمیر مشکوک کسان یې نیولي. دوی وایي د ټولنې ضد عناصرو نیولو لپاره یې ځای په ځای ناکبندۍ کړي او په چک پوسټونو تلاشي اخلي او د امن قایمولو لپاره به ټول شته وسایل په کار راولي. د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې خواوشا یوه لسیزه د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شوي وو او دا سیمه په 2018 کې د وسلوالو پاکه ګرځول شوې وه. خو په دې وروستو کې هلته یو قومي مشر د پولیسو ځنې سپایان او ولسي وګړي وسلوالو په نخه کړي او مرګ ژوبلی ورته اړولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي شکایت کوي چې د احتجاجونو باوجود د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او اختیارات نه ورکول کیږي. دوی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جنوري پر 15مه به په اسلام آباد او لاهور کې احتجاجونه وکړي. بلخوا چارواکي وایي د ځینو قانوني پیچیدګیو له وجې د بلدیاتي حکومتونو منتخب استاوسته پیسې نه دي جاري شوي، خو زیاتوي چې دا مسله به ژر حل شي. تفصیل دانیسی اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي وایي چې د یو کال تیرېدو باوجود ورته تر اوسه فنډز او اختیارات نه دي ورکړل شوي. د مردان میئر او د صوبې د بلدیاتي ادارو د منتخب غړو د کونسل مشر حمایت الله معیار د دسمبر په 15مه مشال ریډیو ته ویل که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د جنوري په 15مه به د لاهور په زمان پارک او په بنیګاله کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان کور مخې ته احتجاج کوي.
2021 باندې شوه دي دوه مالی کال تیر شو، یو پیسې مقامی حکومتونو ته نه ده ملو شوه. سوشل سرویسز ډیلیوري شي دا غم نشي کېده، کم لوکل ډیولپمنت شي دا غم دغه شان پروت دي او بدی وجه باندې گورنس تا بلان دي ستوم ډیر خراب دي. زمونږ شو سوار احتجاج شو حکومت باندې اس کې پاسر نه کوي او کم اختیارات شي هر څو د مقامی حکومتونو نه نه اختیارات نه لري واپس کړی.
تر 2013 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي حکومتونو نظام په دریو څانګو وشل شوی چې پکې د کلی تحصیل او ضلع نظام شامل وو. خو په 2019 کال کې د بلدیاتي ادارو په قانون کې له ترمیم نه پس دا حکومتونه اوس په کلی، نیبرهود یا گاونډ او د تحصیل په کچه دي. د سوابه د رسړ تحصیل چیرمن غلام حقانی بیا وایي چې په 2019 کال کې د ترمیم رسته هم دوی ته اختیارات نه دي ورکړل شوي.
کېدل د هغې ټول فنډ استعمال اختیار چې هغه به تحصیل چیرمین هغه دي ختم کړی دی. کم 14 ډپارټمنټ چې کوم نو هغه د تحصیل چیرمین ته جواب دی د هغې د ټرانسفر اپوینټمنټ هغه ټول چې کوم دی اغوستي دی هغه اسسټنټ کمشنر ته ورکړی دي. رپورټ کې هم کیس داخل کړی دی چې انټر 2019 ایکټ چې کوم دی هغه دی بحال شي موږ به الیکشن په هغې کړی دی. در نامو هم ورکړی دی چې که کیس ولګي رپورټ کې دغه جمع کړي دي هغه ریکمنډیشن به کوم دی نو په کوم ته پنه پیرانه نو هغه به یو دار یو.
د بلدیاتي حکومتونو غړو د دسمبر په 19مه په پیښور کې احتجاجي مظاهره هم کړې وه. غلام حقانی زیاتوي چې دوی د احتجاجونو وروسته حکومت د خزانه وزیر په ګډون د حکومتي غړو یو کمیټې جوړه کړې ده چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب غړو د اختیاراتو او فنډز مسلې هواري کړي، خو تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي. د خیبر پښتونخوا د نورو برخو په سیر په قبایلي ضلعو کې هم د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړي د فنډز او اختیاراتو د نشتوالي شکایتونه کوي. په مومندو کې کسان کونسلر فدا خان مومند وایي چې په انتخاباتو کې په ولس باور وکړ، رائے ورته ورکړي او اوس دوی د فنډز د نشټوالي له وجې د ولس ته مسئلو هوارول لپاره هیڅ نشي کولای.
فنډ خو د سره شته نه دی، خلکو نه خو مونږ ټول اخی سواد وایي د موسا کړي وي، خو هغه کې مونږ کوشش کوو خلک مطمئنه کړو چې کله ته یو کمیټه جوړه کړي کله بل جوړه کړي لکه هیلي باندې کوي کنه فنډ راکول نه غواړي.
د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ادارو د قانون لمخې د صوبې په کلنۍ بودیجه کې 13% د بلدیاتي ادارو لپاره ځانګړي شوی وي او د 2019 او شلم مالی کال په بجټ کې دا پیسې شاوخوا 46 ارب روپۍ جوړې دي. خو د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي حکومتونو لپاره په صوبایي محکمه کې 71 ساجد ګل مشال ریډیو ته ویل چې په روان مالی کال کې د بلدیاتي حکومتونو منتخب غړو د ترقیاتي کارونو لپاره وو دیرش عرب روپے مختص شوی دی او دا بادوی تا ډیر سر ورکړل شي.
دغه لګه ټیکنیکل مسله په دې باندې راغلی و چې یو خوصو مونږ د تحصیل لوکل ګورنمنټ جوړو مخکې خو په ډیسټریکټ لیول باندې د تحصیل لیول اغه اکاونټ سیټ اپ لازم مونږ نه دی جوړ. یو کال فائنانس ډیپارټمنټ دې نو دی او ترانزیشن پیریډ اغست دی نو ان شاء الله دې کال کې بدا هم جوړ شي. بل یو ټیکنیکل لګه دا شو چې یو امندمنټ شو په لوکل ګورنمنټ ټیکټ نو اغه د لاندې فائنانس ډیپارټمنټ وای چې مونږ اوس ریلیزز نشو کولای. امندمنټ به وشي او ان شاء الله دا فائنانس ڈپارٹمنٹ با پدیرا چکم ٹرانزیشن پیریڈ کے کم پتا تحصیل لیول باندې اکاؤنٹس جوړبل نی دواغه به اکاؤنٹس بم راشی نو ان شاء الله دې ته وړي سر ریزرشی.
په خیبر پختونخوا کې په دوو پړاوونو کې بلدیاتی ټاکنې د 2021 کال په دسمبر او د 2022 کال په مې میاشتو کې تر سره شوې وي. دا انتخابات په لومړي پړاو کې په 1900 او په دویم پړاو کې په 13 ضلعو کې شوې وو.
دا مشال ریډیو دا.
په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې د یخنۍ زیاتېدو له وجې د ماشومانو موسمي ناروغۍ سیوا شوې دي. په همدې حال کې د دې صوبو خلک که له یوې خوا د ګیس د نشتوالي له وجې شکایت کوي نو له بلې خوا د فضا آلودګۍ او لړې هم پریشانه کړې دي. د موسمیاتو محکمې بیا په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې د هوا د لا سړېدو خبر ورکړی دی. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
د تیر هفتې راهیسې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په غریزو او سمو کې یخنی ولې د پنجاب او سند په هوارو ځمکو دوندې یا لړ هم زیاته شوې. په ملک کې د ګیس د کمښت شکایتونه هم کیږي او ځینې خلک بیا وایي چې د بجلی دورانیه هم ډېره ښکته شوې. د شوقدر فراد الله خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 15مه ناوخته وویل ماشومان ناروغان دي ډاکټرانو ریوړي او د یخنۍ د بندوبست سره سم یې د ډاکټرانو خرڅونه یو په دوه شوي.
لکه مونږ په کورونو کې ماشومان د سینې د زکام د تبې او سره د ټوخي د مختلف بیمارو سره چې کوم دي ماشومان مخ دي. دوه لوډ شیډنګ دي د 18 تاریخ کې 20 غنټې پورې په شپقدر کې د بجلی لوډ شیډنګ دي.
د دسمبر په 15مه ناوخته شپه او پشپګوښتمه سهار د پاکستان د قومي های ویز او موټر ویز پولیسو په خپل ټویټر اکاونټ لیکلي د پیښور تر ثوابی د هر رقم گاډو د پاره ولې د بالاسکر نه تر د لیلا پنجاب پورې د غټو گاډو په تک بندیز دی. پولیسو زیاته کړي دغه بندیزونه ځکه هم لګولي چې لړ ډیره زیاته شوي او هغه هم داسې چې د انسان نظر د 2 میټرو نه اخوا به کار نه کوي. پولیسو دا معلومات هم لیکلي چې کوم ځایونو کې موټر وی بند ده په هغه ځای کې تیریدونکو گاډو ته متبادل لارې ورکړي. گاډي په عامو سرکونو لکه جی ټی روډ او نورو بیا مزل هم جاري ساتل شي. دا چې کله نه دوند او یا لړ زیاته شوي نو په پیښور کې د یو کور بهر یو څوکیدار ظفر خان مشال رډو ته وای دوی ته په ډیوټي کې ډیر زیات مشکلات جوړوي.
یاره دا تقریبا د سلورمه پنځمه ورځ ده چې دا جن شروع شوی دی. بس دی کې بس خامخا موږ خپل علاقه ګورو را ګور ګرځو پکې بلټری ملټری وو کشکړه پسې خامخا به د غوږ نه کارلو
چې لړ نه یا دن نه نو بیا خو مسله دومره بنی
بیا خو مسله نه بیا خو سترګو نظر ښکار کار کوي کنه موږ کتی شو کنه لړ پورې ښکاری.
د پاکستان د موسمیاتو ادارې په 15 دسمبر په خپل ویبپاڼې لیکلي د ملک په ډیرو سیمو کې به یخنۍ او خشکي لا زیاتېږي او اسمان کې به خال خال اوریځې هم وي. د پنجاب او خیبر پختونخوا په میدانی او د سند په اوچتو سیمو کې به دون هم زیات وي. د پیر دوره زمانه نن د دسمبر د شپږمې نه دغه یخنۍ او دوند لا سیوا کېږي. دوی لیکلي په سکردو کې منفی 12، له گلګت کې منفی 15، په کوټه او زیارت کې منفی 15، چترال دیر او ملم جبه کې منفی 7 ډیګری یخنی هم ریکارډ شوی. دا چې یخنی زیاته ده خو اداره وایي دا به لا زیاتېږي. نو عام خلک د یخنی د ناروغیو باید ځانونه څنګه بچ کی؟ لیډی ریډینګ روغتون پیښور کې د ماشومانو د ناروغیو ماهر ډاکټر سخاوت حسین د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
ماشومان لکه بهر یخونه بچکول پکاري کمره ورته ګرم ساتل پکاري کنه زمن خل ډیر دغه ور کوي دا دغه چې سور چې وروړې دا شې دا ور کوي نو دغه ډیر خطرناک شی دی. لکه ټوخی خو درې او دا دی چې هغه سره بالکل غسینه بند شي او به سانه شي هغه ستیا هغه خوپیم دی دنه پرېس پکار دی.
د موسمیاتو ادارې په خپل پاڼې چې کوم معلومات ورکړي هغه کې یوازې د بلوچستان په ځینو سیمو کې د پیر پورس د واوري او د باران امکانات خودل شوی. دغه سیمو کې کوټه چمن زیارت جو تربت گوادر پنجګور نو کونډي او چاغه شامل دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دي او تاسو باید وایو چې موږ خبرونه تاسو که انټرنیټ لاسرسی ولري نو زمونږ پر پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي نه خپنیغه هم دره زمونږ ایپ ته که سمارټ فون ولري نو ولته ایپ د مشال ریډیو ډاونلوډ کولی شي او زمونږ خبرونه به لکه مستونزې هلته پاکي صافي اوریدل شي. نو خبرونه به چې لند خبرونه دي دا به لانی سي اجمل وورو.
دا پاکستان فوج وایي چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په بریدونو کې یو وسلوالو شپږ امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوست اماړي په څانګې ایس پی آر پرون په یوې خبر پاڼه کې ویل چې په کاهان کې د غسمې په وخت په سمکه کې د ښخ شوي مایندې چاودنې له امله یو کیپټن او څلور سرتیري وژل شوي. د پیښې ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمی منلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانې خپلو کارکوونکو ته خبرداری ورکړې دي چې د برید د خطر له وجې د میریټ هوټل ته نه ورسي. سفارتخانې پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل چې په میریټ هوټل کې د ممکنه برید او د امریکایانو په نښه کېدو په اړه ورته معلومات ترلاسه شوي دي. د خیبر ضلع د باډي سیاسي اتحاد له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې سیمه کې د وسلوالو د بیا مناسبېدو مخنیوی وکړي. د باډي سیاسي اتحاد یو مشر صدیق خان افریدي پر مشال ریډیو ته ویل چې د اوږدې مودې د کډوالې ژوند تېرولو وروسته خپلو سیمو ته ستانه شول خو اوس هلته د بتو اغوستو لپاره ټلیفونونو په پولیسو او ځایي مشرانو حملو بیا اندېښمن کړي دي. هلته د خیبر ضلع پولیسو بیا ویلي دي چې په ټوله ضلع کې د لټون عملیات پیل کړي. د دسمبر په 15مه بیلابیلو هوادونو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه غندلې چې وایي ښځې باید نور بهر ملکي او غیر حکومتي ادارو سره کار نه کوي. د طالبانو د حکومت د دې پریکړې وروسته لږ تر لږه څلورو نړیوالو ادارو ویلي چې په افغانستان کې خپل کار ختموي. او په امریکا کې د طوفان له وجې د مړو شوو شمېره لږ تر لږه 2 ته رسېدلې ده. رپورټونه وایي چې د دسمبر په 15مه په میلیونونو خلک د سختې یخنۍ له وجې په بیلابیلو ځایونو کې بند پاتې شوي وو.
مشال ریډیو لن خبرونه موریدل. په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته درو بهرنۍ او مرستندوی ادارو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د ماشومانو د خوندیتوب ادارې سیف د چلډرن او د ناروې د مهاجرت شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د خپلو فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکړی دی. درې د مرستندوی ټولنو داسې وخت خپل فعالیتونه ځنډولي چې د ملګرو ملتونو په وینا په راتلونکي 2023 زیږدیز کال کې به له 28 میلیونه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. صفی الله ستانکزی معلومات راکوي.
د مرستندوی سازمانونو د فعالیتونو په درېدو اړمن افغانان سختو اندېښنو اخیستي. له دې ډلې ځینو خلکو چې خپل نمونه نه دي اخیستي ازادي راډیو ته د ژوند له ستونزو یادونه کړې.
بیکارم بیکستم ډیر مشکل ده. باج خلک دا فکر کوي والله دا کوم عملی ده یا کوم بل ده. نه خدایم قرآن
یو رو په دې وطن کې دی خدای په لیاز قرآن په لیاز څوک چې وخرو څه به کوه خیر دا څوک به دا وضعیت سمیږي څه به کیږي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لکونه خلک بیکاره شوي او د هغو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په دې حال سره طالبانو د مرستندویو سازمانونو او موسسو د ښځینه کارکوونکو د کار مخه نیولې چې په غبرګون یې ځینو دغو موسسو خپل کارونه درولي. له دې ډلې د ماشومانو د ساتنې موسسې سیف د چلډرن، د ناروې د مهاجرت شورا، NRC او پاملرنې یا کیر موسسي په یو ګډه اعلامیه کې خبر ورکړ چې د خزینه کارکونکو د کار د بندیز له امله په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د شنبې په ورځ په افغانستان کې پر ښځو او نجونو په غیر دولتي بهرنیو او کورنیو موسسو کې کار کول منع کړل. دغه وزارت خبرداری ورکړ چې که دغه حکم عملي نشي د غیر دولتي موسسو جواز به لغوه شي. له دې حکم وروسته د ماشومانو د ساتنې موسسې، د ناروې د مهاجرت شورا او پاملرنې چې د بشري مرستو په برخه کې فعالې دي په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې له ښځینه کارکوونکو پرته په افغانستان کې له اړو کسانو سره اغېزمنې مرستې نشي کولی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیره پلاوي غړي ازرق شافیزي په دې باور دی چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی ادارو د فعالیتونو ځنډیدل به اقتصادي بحران او د خلکو ستونزې زیاتې کړي. کله چې موسسې نه وي او د نړۍ ملګرو ملتو او د افغانستان د خلکو ترمنځ اړیکې جوړې نه کړي دا مرستې به مستحقو کسانو ته ونه رسیږي او ناورین به دوه چنده کړي او د خلکو ستونزې به زیاتې شي. ځکه اوس یوازې همدا نړیوالې موسسې دي چې خلکو ته یوه مړۍ ډوډۍ رسوي او د مرستندوی هیوادونو پیسې اړمنو ته رسوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې ویلي چې په 2023 کال کې به چې یوه اونۍ ورته پاتې په افغانستان کې له 8 میلیونو ډېر خلک بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت په غبرګون په افغانستان کې دریو بهرنیو بنسټونو لخوا د فعالیت د ځنډولو له اعلان سره سم اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو، امریکایي چارواکو او ځینو نورو بنسټونو هم ویلي چې د طالبانو دغه پرېکړه به اړمنو خلکو ته د مرستو په بهیر خورا منفي اغیز وکړي.
دا مشال رادیو ده. په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلشه 2013 14500 او 15015 پیټه کلو هرڅه. د مازیګر ل 3 د ماخم تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2013 15015 پیټه او 1880 کلو هرڅه.
د لوګر د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي ول د سګدوبي سیلابونو له کورونو بې ځای کړل اوس چې هوا سړه شوې نو ژوند لا پسې ګران شوی دی. دوی زیاتوي د خوراکي توکو د ناروغ ماشومانو لپاره د دارو درملو ترڅنګ نور ضروري ژمنیو مرستو ته زخت اړتیا لري. د خوخی ولسوال مني چې د بې ځای شو کورنیو ژوند ډیر سخت دی. نوموړی د طالبانو پر حکومت او همداراز پر نړیوالو ادارو غږ کوي چې ملدی بیوزلو خلکو سره مرستي وکړي. نجیب الله الخیل معلومات راکوي.
د هوا په سړیدو سره د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له کبله د بیځایه شوي کورنیو ژوند نور هم ستونزمن شوی دی. یا د بیځایه شوي کورنۍ چې د تودېدو له امکاناتو پرته په خیمو کې ژوند کوي ډیری ماشومان او سپین سرې ناروغان شوي دي. د خوخی اوسیدونکي نورباد خان چې له خپلې کورنۍ سره د خیمو څخه په جوړ یو کیمپ کې اوسیږي مشال راډیو ته وویل
ژوند ډیر خراب ده، ماشومان هم خراب په سوسینه بغل سو ټول مریضان دي په دې کې څوک شپانه سي ولی کومک مغمک نستا که خدای پاک مهربان سی موږ دولت مهربان سی حکومت یا نور دولتونه خدای پاک را باندې مهربان کی او لوک شهر کله خدا که شهر نه کله خدای را سخت ده.
کڅه هم پدې کې پونو کې ټولو اوسیدونکو ته ژوند ستونزمن دی خو ماشومان ته ډیر ګواخ متوجه دی. د خوخه ولسوالۍ یو بل بې ځای شوی نقیب الله وایي چې
کوم جونه سره موږ ول په کلی کې هغه ټولو بو وړي دي، مالونه وړي دي، پټي وړي دي، هیڅ ځای چاته کالای شو نه دور پات ولا ډیر په مشکلاتو کې زیاتره دغه خیمه ورکړي استشناب نه لري، ضرورت چونه نه لري، په لاسو خیمه تو خیمه یو تشناب ورته جوړ کړی دنو بیخی پنایان نه ستر پړتاو کې باد راشي هغه ست په مخه کې ورس کې سلور لري 15 جای جوړو او یو حکومتي چارواکي موسه پور نه درغله.
محمد یاسین هم د خوخه یو بل وسیدون کې دی چې لخپل نه هک سيزي کورنۍ سره په یو خیمه کې وسیږي او یو ماشومه په جوشوي او بوس وزیدل چې د پواینا د درمنن لپاره ور سره پیسې نشته.
دومره کلیګه مزید لور تو ګورم په خوله مې د قسم کې اړوړې مخ هم راکې مو غوښتل هم دا چې موږ ته جوین راکې خپل کورونه راته جوړ کې کومکونه کې نو موږ ټول بم داسې سوزو د سباخ کې او داسې خیمه کې پراتی مون داسې بدر په داریو اخر به موږ مجبور شو موږ هم چیرته ځان وولو یا بل کمره ځان خطا کو ول دې ژوند خو مرګم خړه.
د کیمپ یو بل اوسیدونکی غفر خان وایي
موږ دلته چې راغلی یو دوه خلتې وړې راوړې دي په یو وخت کې او د څه کومک چانه د کړې چې موږ دلته خوشاله سي دلته ټول ماشومان واړو زاړه سي نه بغل شو خاله دی وروجانه واورې دي د څه یخنی د څه چې طاقت هم نه کیږي شپې او دغه چارواکي کومک سره وروجانه کومک وکي او سي رحمې را باندې وکي او ورځ راغلی وای دلته وشپاتې را کړې وای نو دوی ته به معلومات سوي وي چې وروجانه په دې خلکو باندې څه تیریږي.
بلونه ته د لوګر سیمه ایز چارواکي کی د دې بي ځای شوی کورنۍ ستونزې مني او له اړوندو ادارو همدارنګ ملي او نړیوالو مرستندوی بنسټونو غواړي چې د خلکو لپاره اساسي سرپناوي برابر کړي. د لوګر خوخی ورسوال مولوی رحمت الله عثماني وایي
پرې هیڅ شک نشته چې خلک له ډېر جدي ستونزې سره مخ دي. د خلکو باندې موږ ګرځېدلې وې شپې دلته سیاسي ماشومان سپینګيري ځوانان چې په دې خیمو کې زندگی کې که زه ځان مقایسه کړم او دلته په یوه خیمه کې یوه شپه تېروم نشم تېرولی. په مرکزي حکومت او په نړیواله ټولنه غږ دا ده چون زمی بېخي رارسېدلی او د زمې یخې سړې شپې دي چې د خلکو سره د سرپناه په رابطه د دوی ترتیب وسي او ورسره په اول قدم کې اولیه کومکونه د دوی سره څه څه لازم دي تر څو د خلکو له کړاوونو او مشکلاتو نه بچ.
د لوګر په خوښۍ ولسوالۍ کې سګوړی سخت سیلابونه راووتل چې د ځاني تلفاتو سربېره یې خلکو ته پراخ مالي زیانونه هم واړول. د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې دغو سیلابونو یوازې د دې ولسوالۍ 3000 کورنۍ له خپلو کلیو او کورونو بې ځایه کړې چې له دې ډلې 600 کورنۍ په شپږو کیمپونو کې په خیمو کې اوسېږي او د ژوند له ډېریو اړینو اسانتیاوو بې برخې دي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په پاکستان کې د کورونا وبا د کنټرول ادارې پرون د دسمبر پر 15مه ویلي چې په ګاونډي هیواد چین کې د کورونا وایرس د یو نوي ډول خپرېدا د پاکستان لپاره هم خطر جوړېدای شي. په چین کې کورونا وبا تر هغه وروسته یو وار بیا سر راپورته کړل چې هغه هیواد پر خپلو وګړو سفري او نور بندیزونه نرم کړل. پاکستاني ډاکټران د دې هیواد پر وګړو غږ کوي چې د مخکې په څیر له کورونا وایرس د حفاظت پر لارو چارو عمل وکړي. شبیر احمد جان رپورٹ راکوي.
این سی او سی یا د کرونا وبا لپاره جوړه پاکستان کې قومي اداره وایي چې چین کې د کرونا وبا له وجې لګول شوي سفري او نور ټول بندیزونه پورته کړل شوي دي او دا وخلته د کرونا وایرس اومیکرون نوی قسم خور شوی دی کوم چې پاکستان ته هم راتللی او خورېدلی شي. په خیبر پختونخوا کې د صحت محکمې پبلک هیلت څانګې مشر نګدت افریدی مشال لیډو ته د ډسمبر په 15مه وویل چې کرونا پاکستان کې کم شوې ده خو ختمه نه ده او کوم نوی قسم چې چاینا کې راغلی دی لا تر دې د مدلته پخلی یا تصدیق نه دی شوی.
کومه پورې چې نیوی ویریانت تعلق نو دا تر اوسه پورې په لیبارټرو کې ډایګنوس شوی نه دی. قرآن شي د پبلک هیلت لیبس زموږ خپل لیب په ټیم یو کې ټول انتظامات موږ سره ستاسو د ډایګنوزز او د جینوم سیکوینسینګ په عمل کې چې کم کووډ وبا وا او شوری دا نه تاسو پورې هغه کې کافي حد پورې کومه خوراغله نه خو مکمل ختم نه وا. خاص کر هغه علاقې چې کوم ځکه ایئرپورټ یا کوم ځکه چې کوم ډیټ پوینټس دي دیر یاس کې چوکې بهر ته تک راته کېږي نو په دیر یاس کې هغه کسان چې کوم ټیمونه موږ دي هغه ستاونه کې هلته خپل ویکسینیشن کوي او خپل چې کوم بوستر ډوز دی دا هغه سیالو ساتي.
دا چې په حکومتي کچه انتظامات اوس هم شته او کنه او کچره یو وار بیا د کرونا وبا خوريږي نو د صحت محکمه ورته چمتو ده او کنه. نو نوموړ جاتوي چې ټول انتظامات هم غشان دي او دوی اوس هم د کرونا مخنیوي او د دې د معلومولو او د دې ټیسټونه په مستقله توګه کوي.
مکمل فولي الرټ ګورنمنټ په ایئرپورټونو باندې چې کوم کسان دي الټم ویجنس روان دي کوم پورې چې سرحدونو تعلق په پاره باندې خپل کووډ ټیمونه شته هغه سره تقریبا د شلو شلو پزیشتو کسانو چې کوم ټیم وي هغه د هر یو کس سینیشن چک کول او کول بوستر ور کول دا غوی ریکارډ ساتل انویسټمنٹ ان کول او دا موږ تر اتللو بیا په پروینشل سطح باندې د ټولو صوبو د کووډ حساب کتاب وسم کیږي او شکم سچویشن رپورټ ته دیلی ټیک ټاک یې سونه کم شوی دی خو چې کوم اقدامات یا وسم دي.
ان سی او سی خپل رپورټ کې وایي چې د نوې قسم کورونا وایرس ډیر په تیزه خوریدونکي او خطرناک هم دی نو باید ټول خلک خپل احتیاط وکړي. دا رپورټ ښایي چې پاکستان کې خو شاو 90% خلکو ته ویکسین ورکړل شوی دی او دا کورونا وبا خوریدو امکانات کم دي خو باید د ماسک استعمال لاسونه مینځل او درش نظر ساتل په شمول ټول احتیاطي ګامونه پورته کړل شي. د صحت قومي ادارې یا ان ای ایچ میرو تر مخه 15 دسمبر پورې ټول ملک کې د کرونا مثبت شرحه 0.4% ده او دا وخت د 15 کسانو ټیسټونه مثبت راغلي دي. 13 ورځ د کرونا وبا نه یو کس مړ شوی هم وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو .com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے.
مشال ریڈیو دردون کو د خیبر پختونخوا په ملکن ډویژن کې دراتون کې 2023 زیږدیز کال په جون میاشت کې د ټیکس ناغستل موده پایتا رسیل د سره باغ ټول گاڑی او موټرونه نا قانون شي چې مالیه یا ټیکس پر نوی ورکل شوی دی. گاډو شمیر لکونو کې یاد شوی دی. د گاډو مالکان بیا وایي حکومت گاڑی چلېدو ته پرې نږدې نو یو زیات شمیر خلک به بیروزګار شي. دوی په وینا د پاکستاني موټرو اخیستو توان ځکه نه لري چې هغه د هغې بیې ډېرې لوړې دي. خود کسم ادارې چارواکي وایي دوی به د ملک د نورو برخو په څیر په ملکن ډویژن کې هم له قانون سره سم چلند کوي. نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
د سواد خوازه خیر بارګین اسوسییشن جنرال سکرتر سید شاکر علی چې د 13 شلو کالو راسې د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ کارډ کاروبار کوي وایي چې ملکن ډویژن کې تر 100,000 پورې هغه ګاډي چلیږي چې ورته نان کسٹم پیټ وای او په ناقانونه طریقه راوستي شوی دي کې بل ها قسمه ګاډي دي چې ور سره په لکونو خلکو ته روزګار میلاو دي.
د نان کسٹم پیټ ګاډو تقریبا د ګیلګیت چتراله پورې او تر شیرګړه پورې دا ګاډي تلی شي خو زمونږ د پر دم ډېره غټه علاقه ده. مونږ ته ډېر زیات سہولت دی ځکه چې زمونږ ځانه په ښکته ځو نو بیا ځانه نور دمبري ګاډي استعمال کوو ځانه په خرایه ونسو نو مونږ ته په دې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دومره پیدا را چې کم کا نمبری ګاډی پاکستانی کم ګاډی چې مونږ ته په 50,00,000 روپۍ میلاویږي دا مونږ ته په 20,00,000 میلاویږي نو په دې وجه باندې زمونږ د خلکو سہولت لپاره دارزان مونږ ته میلاویږي دومره وسه مونږ نه رسیږي چې 50,00,000 روپۍ باندې مونږ ګارنټي واخلو.
نمبر اسی دن کے کاروباری تن پر مان لی چھ 13 لسو کالورا سے این سی پی گاڑی لری اخپل کار روزگار پر کبھی وائی چھ ملکن ڈویژن کے دا ٹیکس نشوالی لوجے خام معیاری گاڑی ڈیر پر ارزان نرخ ملاوی گی او دی سیما کے 90% نزیات خلق ہم دا گاڑی استعمالوی
چونکہ دلتا پاکستانی گاڑی چیز آگے پر نسبت دا ڈیر مضبوط می کار زیاد نرو باسی نو مون پاکستانی گاڑی دمرا زیاد نہیں اس کو دلتا مون طول جاپانی گاڑی اس کو نہ این سی پی دی مون زان لے استعمالو کم گاڑی استعمال کو نو آغا سوخ استعمال کو بیا آغا بل مڑل لا شینے مڑل لا گنا بیا آغا بدل کو زان لے بیا بل والو کنا دے من دے دے طول خلق در سہولت تے کدا ڈاکٹر سر دا گاڑے دے وکیل سر دا گاڑے دے دکاندار سر دا گاڑے دے کور خلق دا یوز کی دے خلق دا دے من دے زیات سہولت تے.
دا نان کسٹم پیٹ گاڑو کاروبار کون کے شاکر علی زیاتوی چی دی سمہ کے دا ٹیکس لگاولو خبرو سرا دوی پر روزگار لوی اثر پرے وتے کہ حکومت ٹیکس لگاو او دا گاڑی بن کرن نو دا گاڑو مالکان او کاروبار کون کی بھائی سخ مخالفت کوي.
سنگ جی وا تلا کا گاڑی پر ملکن ڈویژن کی دی اغیر بن خلق مستی نہ کئی دا ټول خلک په دې باندې روزګار کوي چې اوس د کې چاغسته ده نه پاغي کې درې څلور تنه پر روزګار دي یو ډرایور دی یو کلندر دی دوه تنه مالکان نور دی په سبزی خرڅي نه دې سره سره به موږ ته بری ملکن ډویژن کې 25-30 کا خلک به روزګار شي نو هغه اخیری چل کوي ډاکې به کوي رزنیانی به کوي نو اسی حالات خراب دي. روزانه پولیس په پلان کې دې کې ډاکاو شو پرانا ورځ باندې نو کدا یو چوټ بل ولګي ته خلکو باندې دا گزار بل وشو نو موږ دې حکومت ته درخواست کوو نو په دې خلکو رحم وکړي دیو له نور ټیم ورکې مزید چې دا خلک د دې تشویش ته د مصیبت ته آزاد شي.
د ان سی پی یا نان کسٹم پیټ ګاډو قانوني حیثیت پړه ملکن ډیویژن اکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر جاوید خلجی وای چې د 13 قانون تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن په 9 ضلعو کې دا ګاډي چلی دی شي. هوکچر حکومت دې سیمه کې ټیکس ولګولو د ټول ګاډي به ناقانونه وي ځکه چې دا ټول سمګل شوی ګاډي دي.
د کسٹم زمو سدل ته عام طور لکه دوه پروسیجر کیږي یو دا چې د یو کس سره امپورٹ لائسنس او هغه ریګولر امپورٹ کوي د یو پالیسی ته نو هغه کسانو ګاډي هم لکه دغه کېدې شي او بل پروسیجر هغه چې لا انفورسینګ ایجنسیز کم ان سی پی سٹاف دا اونیسی او بیا د طریقه کار مطابق اکشن کی او اکشن نه پس هغه ته انوسی ورکی او هغه نه پس بیا هغه لیگل شي نو دغه دوه طریقې کېدای شي.
د موټرو رجستریشن او ټیکس اغستونکو محکمې مشر جاوید خلجی تر مخه کال 2015 او بیا کال 2014 کې حکومت د نان کسٹم پیټ ګاډو رجستر کول لپاره خصوصي رعایت امنیسټي سکیم منظور کړه. وو دی وایي چې کال 2018 کې په مقامی توګه د ان سی پی ګاډو رجستریشن شو او ټول شمیرې 1.5 لک خو د هغې وروسته هم د نان کسٹم پیټ ګاډو سمګلینګ جاری دی. خلجی زیاتوی چې نان کسٹم پیټ ګاډو کې دغلا ګاډي هم شامل دي او حکومت دغه ټول ګاډي د قانون په چوکاټ کې راوستل غواړي. بلخوا د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ملکن ډویژن او پاټا کې د ټیکس لګولو په نیټه د لسو کالو لپاره د مرکزی حکومت نه د غزولو غوښتنه شوې. ولې مرکزی حکومت په قبایلي سیمو او ملکن ډویژن کې ټیکس نه لګولو تر دې دمه څه قسمه فیصله نه ده کړې. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
اردن کو 2022 زیگز کال کی چھ اخرنائے ورز شپی دی د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د شنن کو خبره چھ یو زل بیا خراب شوی دی. روان کال یو شمیر داسې پیښې هم شوی چې د بشري حقوقو د سرغړونو له امله د اعتراض وړ بدل شوی دی. د صوبې د مختلفو سیمو خلکو د نامنۍ او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخې مظاهرې کړې دي. په عین وخت کې د صوبې حکومت ویلي چې د سیمې د امنیت ساتلو چارو ته ژمن دی او دا چې امنیتي او هم د بشري حقوقو حالت له نږدې څاري. په 2022 کال کې د نامنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په بنو شمالي وزیرستان کې وشوې چې پکې یوه د جانیخیلو د اف سي ځواک د سرتیری رحمان زمان دردونکي وژنه وه. زمونږ همکارې فرخندی اسد په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو حالت ته په روان 2022 زیږدیز کال کې کتنه کړې ده. د هغې رپورټ د جانیخیلو د وژل شوي اف سي سرتیری د یوه کلیوال په غږ کې پیلېږي. تر رپورټ وروسته ستاسو لپاره یوه سندره هم لرو.
دا په جانیخیلو سیمه کې و. دا تقریبا کوم ستاري چې زنه جدا کړې و یو خو صرف مړول وی کنه.
دا د بنو د جانیخیلو یو سیدونکې ظاهر حافظ دی چې په خپل کلی کې د هغه پیښې په اړه راته وایي. په کومه کې چې د دسمبر په 15 وسلوالو د اف سی د یو سرتیری رحمان زمان په کور وسلوال برید وکړ. هغه او د هغه یو ځوان زوی په ډزو وژل او وروسته یې ترې سر له تنه جدا کړ.
نو هغه سر چې کوم 2-3 کیلومتر لرې وړی و او چې کوم روډ دی په هغې باندې را ځوړند کړی و. سره یې ورکوټې باندې زوی و ځوان زوی و کنه هغه یې هم ورسره کړی و ختم کړی و.
ظاهر حافظ وایي په 2022 کال کې د دوی په سیمه کې داسې واقعات وشول چې په کې نه یوازې د بشري حقونو سرغړونې وشوې بلکې په بیانولو سره د دوی زړونه دردېږي.
کلي علاقې والا مشران راغلل. هغوی وایي چې یاره په دمر یو یو وار درې سر ځلې نه راځي موږ بس یاتي دغه یو نور نا امیده یو د هر شي نه. هغه مراکز کو کلی جنازه مو وکړه د کلي د علاقې خلک شرکت پکې وکړو.
په 2022 کال کې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان او بنو ضلعو کې د نامنۍ زیاتره پیښې مخې ته راغلي. د بنو یو بل اوسیدونکي ډاکټر سبحان ولی د 2022 کال په اړه وایي.
دا خو امنیت ولا موږ نشو ته ویل د کښې د خوشګوارې وکی په کې وشو چې هغه د بنی حقوق سره هغه ډېر زیاتې شوې دي. موږ هغه غندنه کوو. بیا هغه حالات د امنیت طرف ته روان دي.
د 2022 کال په جون میاشت کې د وزیرستان د ځوانانو د تنظیم څلور غړي تمیر علي په حیدرخیلو کې په داسې حال کې وژل شول چې له یو ملګري سره د ډوډۍ تر خوړلو وروسته بیرته میر علي ته روان وو. د وزیرستان اوسیدونکي وایي هلته په دغه کال په هدفي بریدونو کې ګڼ خلک وژل شول او دوی پر ضد څو سو وارې احتجاجونه وکړل. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکي شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وایي دوی یوازې امن غواړي.
امن غواړو، خپل ډویژن ته امن غواړو، خپل صوبې ته امن غواړو، خپل مملکت ته امن غواړو. وو امن د مو بنیادی حق ده.
بلخوا په 2022 کال کې د جنوبي وزیرستان د کامی سملای غړی علي وزیر لا هم د کراچۍ له جیلا خوش نه شو. د هغه د بند د دسمبر په 14 دوه کاله پوره شول او اوس یې دریم کال روان دی. د دسمبر په 23 هم د علي وزیر د خوشی کولو لپاره په ډیر اسمن خان کې یو احتجاجي ناورین ترسره شو. د علي وزیر وکیل قادر خان وایي چې کله یې په یو مقدمه کې ضمانت وشي نو پولیس ورپسې بلا راو باسي.
دا درې کیسونه دلته کې د باندې د کراچۍ دی. بده درې واړو کې د په ضمانت ته او د دې نه علاوه په د باندې درې کیس نور دي چې یو د میران شاه دی، یو د ډي اي خان دی او یو په د چار صدې د عدالت.
بلخوا د بشري حقوقو فعال ادریس خټک چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا جیل کې دی، د 2021 کال په دسمبر کې د پاکستان یو پوځي عدالت هغه ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنیوي قانون آفیشل سیکرټ ایکټ له مخې د 14 کلونو قید سزا وربلې. خو هغه دا پریکړه چیلنج کړې ځکه چې د هغه وکیل انعام الرحیم وایي پوځي عدالتونه پر یو ملکي وګړي د پوځي قوانینو د عملي کولو اختیار نه لري. د ادریس خټک لور تالیا خټک مشال ریډیو ته وایي دا مشر خور یې د پلار د بند له وجې د ذهني تکلیف نه تیریږي.
شروع کې څومره سخت وه او موږ عمر نه نو موږ عمره سخته ده چې موږ لایف کې دومره امپورټنټ ایونټس چې پاپا مس کړل. څنګه به موږ چې د کانوکیشن وشولو کله ټول پاپا لکه خپل پین سره تصویر نشته نو ما سره څوک نه مو تصویر نشته. تا
بلخوا د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو فعالې ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر محمد اسماعیل وای له 2006 کال راهیسې په عدالتونو کې مقدمې روانې دي خو تر اوسه معلومه نه ده چې فیصله به کله کیږي.
اوس یې را باندې د سایبر کرائم
کی بل کیس چې کوم دی نو په عدالت کې شروع کړ بل عدالت کې چې څوک بیا انسانو کو خبر کوي نو ریاست هغه خلاف جاری کیسونه ده دروغو کیسونه ده دروغو ګواهان
په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو یو فعال او وکیل شبیر حسین کې ګیانې چې زیاتره د لادرکو کسانو مقدمه کوي وایي داسې کورنۍ ورته راځي چې خپل خپلوان یې لادرک دي او دوی ته هیڅ معلومات نه وي
معلومات چرته دي دومره په تیاره کې ساتلی شوی دي یو مثال درکوم چې دا کرک نه یو زنانه راغلی وه او د هغې زوی د درک دی د درې کالې هرې ادارې ته درخواستونه وکړل چې اوله جواب کدرې نه ورکوو او د هغې ریکوست هم دلی چې ما ته صرف ده ووایه چې یاره مونږ سره دي زمونږ په کیس کې د خو پلان کې ځای کې
د 2020 کال په اګست میاشت کې په بنو کې دیني مشرانو په یوه مظاهره کې وویل چې ښځې به پارکونو ته نه سي د ځینو دیني مشرانو وینا وه چې پارک ته د ښځو ورتګ د سیمې د دود خلاف کار دی خو بلخوا د نومبر په میاشت کې د جنوبي وزیرستان د واڼې نجونو زده کوونکو د خپل کالج د فعالولو لپاره مظاهره وکړه د دوی غوښتنه وه چې د واڼې ډیګري کالج د ورته زر فعال کړی شي د واڼې نه د عوامي نیشنل ګوند یو غړی عابد وزیر وایي ښه خبره ده چې پیغلې او ځوانان یې اوس په خپل حق غوښتلو پوه شوي دي په 2020 کال کې په سوات پنیر شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان بنو باجوړ کوزدیر پېښور لکی مروت او ټانګ کې د نامنۍ د پېښو د وسلوالو د بیا فعالېدو او د بشري حقوقو د سرغړونو خلاف پراخه مظاهرې او لاریونونه ترسره شول او د ټولو یوه وینا وه چې دوی امن غواړي بلخوا په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر نجونو د لوړو زده کړو تر بندیز وروسته د 2020 کال د دسمبر په 21 په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د زده کوونکو سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن غړو او افغان زده کوونکو مظاهره وکړه دوی وویل تعلیم حاصلول د نجونو بنیادي حق دی بلخوا د دسمبر په 23 هم د جنوبي وزیرستان په مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د سیمې د امنیت او د بشري حقونو د خوندي ساتلو لپاره احتجاج وشو چې ورته د غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو
چې اوس سپین ګیرای پلار او تر او تر ګرځي خپل زوی غواړي یو مور په انتظار ناست دی زوی یې ورختای
د سیمې د امنیت لپاره د مکین په احتجاج کې په سلګونو خلکو ګډون وکړ
ಶಾಸಲ್ಮೋ ತಂದೆ ದಕ್ಕೆ ದಲ್ಲೋ ಬರೆಯಲು ತಂದೆ ನನಗ್ಯಾಲೆಯೋ ಶಾಸಲ್ಮೋ